دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشحال اوسئ د خبرونه په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
جمهوریت ریاست په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل کېدل تایید کړل ایران او امریکا د یو بل بندیان خوشی کړل او په بغداد کې د عراق د حکومت ضد په مظاهره چانو په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمیر ډیر وشه
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا یک شنبه به له یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې د وضاحت ورکولو لپاره یوه علني غونډه ترسره شي
انتخاباتي ما به شمول احزاب جنهای سیاسی بعض تیم های انتخاباتی محترم
د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې یوه علني جلسه ترسره کیږي
د ډاکټر ناکامورا مړی د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې جاپان ته واستول سو په دې مراسمو کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ناکامورا خدمتونه واستایل
ډاکټر صاحب ناکامورا سان هغه ستر شخصیت وو چې خپل ټول ژوند د ولس د افغانستان د ولس د ښېګڼې د محرومترین اقشارو د قوي کولو او د دې وطن د آبادولو لپاره وقف
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې لرو خو اوس به د دې سات خبرونه اشوق الله رحیمزوی او زه شفیع سردار تاسو وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څخه خبرونه اوري په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو د موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی د حمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې ګډون کړی و جاپان ته ولګول شو په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیره د هغه میرمنې لور او دوستانو هم ګډون کړی و جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې په خپل لنډ وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وستایل
یو مقوله یې درلوده چې دا لیوانی اوبه د کنر سین چې چا خوندي کړي نه وو لیوانی اراده او لیوانی مینه غواړي او د دې له برکته سلها زره انسانان پسل وچکالی نه په پخو دریدل سلها زره ونه شنه سوله او د کنر د سین قهرجن اوبه آرام سوله او وسیله د نعمت وګرځیدل
ښاغلی غنی همدارنګه په خپلو خبرو کې ژمنه وکړله چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به د ډاکټر تیتسو ناکامورا د قاتلانو څخه د هغه غچ اخلي
جمهوری ریاست په قطر کې د امریکایي او طالب استادو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلیدل تایید کړل د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیالی دورانی وزیر له امریکا ژغ سره په خبرو کې هله وشو ده چې مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې او بانټینګېدو او د تاوترخوالي کمېدو لامل سي نن شنبه یوې امریکایي سرچینې هم له امریکا ژغ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ دغه سرچینې وویل چې په یاد پړاو کې مذاکراتو کې به د دواړو لورو تمرکز په افغانستان کې د تاوترخوالي پر کمېدو وي چې ورسره به بین الافغاني خبرو او اوربان ته زمينه برابر سي
بلبلو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی راتلونکو دوشنبه به د ترکیه د استنبول په ښار کې د آسیا زړه کانفرنس وشي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې کانفرنس کې ګډون کوي او د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره به یو ځای د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس پرانیزي
د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې پر یوه کور د هوان مرمۍ لګېدو له امله څلور ملکي خلک وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي د فاریاب د پولیسو ویان کریم یوریش نن امریکا ژغ ته وویل چې دغه کسان پر یو کور د طالبانو د توغول سوي هوان مرمۍ لګېدو له امله مړه او ټپیان سوي دي نوموړي زیاته کړې چې په وژل سوو کسانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه او په ټپیانو کې دوه میرمنې او درې نارینه شامل دي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډنټ اوریا د هم نړیوال خبرونه د ایران د بهرنی چارو وزیر اعلان کړی چې چینایي ول اصله امریکایي بندي ژو وانګ یو د ایران نی محصل مسعود سلیمانی سره چې په امریکا کې بندي دی تبادله کیږي. ښاغلی وانګ د جاسوسۍ په تور په ایران کې په لس کله بند محکوم شوی و او ښاغلی سلیمان هم د ایران په ضد د سوداګریزو بندیزونو نه په سرغړونه محکوم او په امریکا کې بندي دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې خوشحال یم پروفیسر مسعود سلیمانی او ښاغلی ژو وانګ زر تر زره د خپلو کورنیو سره یو ځای کیږي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم دغه تبادله تایید کړې ده. ښاغلی ترامپ په خپل ټویټر پاڼه کې د ژو وانګ په اړه لیکي هغه متحده ایالاتو ته په لار دی. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی ترامپ هم د سویس له هیواد څخه د ژو وانګ د خوشي کېدو په اړه د منځګړتوب په خاطر مننه کړې ده. ښاغلی ترامپ ویلي دي ښاغلی وانګ د 2016 کال له اګست څخه تر اوسه په ایران کې د جاسوسۍ په بهانه ساتل کېده. موږ د خپلو سویسی همکارانو څخه د ایران سره په مذاکراتو کې د همکارۍ او د ښاغلی وانګ د خوشي کېدو په وجه مننه کوو.
په بغداد کې د عراق د حکومت ضد په اعتراض کوونکو د وسلوالو په برید کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشه. د برید جمعې په شپه په بغداد کې د مظاهره کوونکو د راټولېدو په اصلي ځای تحریر میدان کې شوی. په دې حمله کې بریدګرو په وسلو او چړو په اعتراض کوونکو حمله کړې ده. پولیس او د بغداد د روغتونونو منابع وایي چې څه د پاسه 120 تنه په دې تاوتریخوالي کې ټپیان شوي هم دي. په وژل شوو کسانو کې درې پولیس هم شامل دي.
د سوریې په شمال لویدیځ کې په هوایي بمباری کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې د سوریې د جګړې په هکله معلومات ټولوي ای پی خبري اژانس ته ویلي چې په هوایي برید کې یو ماشوم او دوه مېرمنې وژل شوي دي. دغه هوایي برید د ادلب په ولایت سوی چې د یاغانو قوي مرکز دی. حکومتي ځواکونو په دې تیرو څو ورځو کې د دې ولایت په شاوخوا کې تاروزي عملیات په دې خاطر پیل کړي چې د هغې لوی لارې امنیت وساتي چې د سوریې پایتخت دمشق د سوریې په شمال کې د حلب ولایت سره تړي.
په هند کې یو مېرمن چې یو ډله سړیو په اور سوځولې وه د ژورو ټپونو له امله په روغتون کې مړه شوه. د پولیسو په حواله د غمیرمن د پنځم په پراس په اتر پردیش ایالت کې د جنسي تیری د قضیه د تعقیبولو لپاره محکمې ته روانه و چې 15 نارینه وو ور ورته واچوه. او روسي خبر ده چې امریکایي چارواکي په فلوریدا ایالت کې د سمندري ځواکونو په اړه کې مشکوک بریدګر د سعودي عربستان د هوایي قواوو بحثل و. د کاس درې کسان ووژل او روسي په ځان هم ډزې وکړې. په پیښه کې ګڼ خلک ژوبل شوي هم دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي دفتر وایي چې زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره رسمان د سولې مذاکرات پیل کړي دي. سرچینې ویلي چې په دغو مذاکراتو کې د تشدد پر کمیدو بحث کیږي چې له مخې به یې بین الافغاني مجلس او اوربان ته لار هواره سي. د دغو خبرو په درشل کې په واشنگټن کې یو شمیر کارپوهان سولې ته خوشبینی ښیي. دوی په یوې غونډه کې پر سته فرصتونو او ننګونو بحث کړي چې تفصیل یې د تاج امیدیار په راپور کې اوري.
یوې امریکایي سرچینې له امریکا غږ سره په خبرو کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د یو ځل بیا پیلېدو خبر ورکړ. دغې سرچینې وویل چې د مذاکراتو په یاد پړاو کې به دا دواړو لوریو تمرکز په افغانستان کې دا تاوتریخوالی پر کمیدو وي چې بین الافغاني خبرو او اوربان ته لار هوار شي. دا دغو خبرو د بیرته پیلېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا تیر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر غنی په ګډون له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د سولې د بهیر په اړه لیدلې دي. بلوري ته په افغانستان کې د دفاع او ډیپلوماسۍ تر عنوان لاندې په واشنگټن کې د یوې غونډې ویناوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دا اوربند مراد کولو لپاره له امریکا غږ سره د خبرو په ترڅ کې خوشبینی څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به بری ته ورسیږي. دا نړیوال استخباراتو موزیم اجرایوي مشر ډګروال کریس کاس په قطر کې دا روانو خبرو په اړه یو هیله بخونکې تصویر وړاندې
کړ. strong faith
زپر دې ټینګ باور لرم چې د امریکا حکومت افغان حکومت او نور لوبغاړي کله چې د سولې په اړه د خبرو لپاره کینی نتیجې ترسیږي. زه فکر کوم چې د لسیزو جګړو وروسته سولې ترسیدل امکان لري.
د ارن سړنیز مرکز لوړ پوری سیډونکې لینډا رابینسن وویل چې د سولې د موافقه په اړه دا تاوتریخوالی د کمولو لپاره د امنیتی موضوعاتو په اړه خبرې کیږي، خو هغې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې به دا هغو شیانو په اړه خبرې وشي چې افغانستان په تیرو کلونو کې لاسته راوړي دي.
زه فکر کوم چې د موقت دورې لپاره په داسې حال کې چې د څو زرو امنیتي ځواکونو په اړه خبرې کوي چې د افغانانو ترمنځ دغه خبرې روانې وي، نو دا مهمه ده چې امریکا له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي او یقیني کړي چې دغه موافقه دغه لاسته راوړنه خوندي کړي.
دا نیویارک د کولمبیا پوهنتون د نړیوالو او عامه چارو استاد ډاکټر سټیفن بیډل هغه ویری رد کړي چې ګڼي طالبان به دا قدرت د شریکولو د موافقې تر منلو وروسته دا پوځي حل لاره تعقیب کړي. هغه په دې اړه دوه بیلګې وړاندې کړې. لومړی دا چې د سولې موافقه د قدرت د شریکولو یوه داسې طرحه ولري چې طالبان یې ښه ګڼي، او دوهمه دا چې دغه ډول حکومت ته دا نړیوالو مرستو بهیر روان وي.
د مرستو بهیر باید یوه تشویقي بڼه ولري، څو هغوی د موافقې شرایط مراعات کړي او بیرته د جګړې لارې ته د هغوی د ستنېدو مخه ونیسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له نن څخه پوره درې میاشتې مخکې دا سپتمبر په اومه په کابل کې دا طالبانو د موټر بم په غبرګون کې چې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان یې ووژل، لا طالبانو سره د سولې خبرې چې روسي پړاو ته نږدې شوی وي لغو اعلان کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له یو شمیر سیاسي ګوندونو او ټاکنیزو ډلو سره یو ځای د رسنیو په حضور کې معلوماتي او د کمیسون د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره جلسه کوي. لیمینیازی په دې باره کې له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټاکنو پروسې پر وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو او د دوی د یو شمیر پریکړو په اړه د وضاحت ورکولو لپاره له ټولو ټاکنیزو ټیمونو او سیاسي ګوندونو سره به د رسنیو په حضور کې سبا یک شنبه والنی غونډه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی د شنبه ورځ ناوخته امریکا غږ ته وویل
شرکای انتخاباتي ما به شمول احزاب جنهای سیاسي بعض تیمهای انتخاباتي محترم
د سیاسي جریانونو او احزابو په ګډون د ټولو ټاکنیزو شریکانو لپاره د خلکو او رسنیو په حضور کې یوه علني جلسه ترسره کیږي چې وکولای سو په وو ولایتونو کې تړل سوي مرکزونه پرانیزو او د بیا شمیرنې او تفتیش پروسې ته د پای ټکی کښیږدو او بیا د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړو.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون په 20 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات د کمیسیون مرکزی سرور ته پورته کړي دي، خو په وو ولایتونو کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسیون د اقداماتو په غبرګون چې دوی سازمان شوی درغلی یادوي د کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهور ریاست د ټاکنو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر وکیلانو هم د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ټاکنو پایلې د ژر تر ژره اعلان کړي.
موږ د کمیسیونونو څخه غواړو چې انتخاباتو نتایج دې زر تر زره اعلان کړي، نور د اولس سره دا زیاته نه کېږي ځکه د رایې یوه ورځ ځنډېدل د اولس په خیر نه دي.
د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره شوې چې د شپږو میاشتو اولس ورځو په تېرېدو سره لا هم کمیسیون نه دی توانېدلی چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ډاکټر ناکامورا مړی د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم پکې ګډون کړی و، د هغه د کورنۍ په ملتیا جاپان ته واستول سو. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری له کابله رپورټ لري.
د جاپاني خیریه کارکونکو ډاکټر تتسو ناکامورا مړې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني او افغان حکومت چارواکو پکې ګډون کړی و د شنبې په مازیګر جاپان ته ولېږدول شو. په دې مراسمو کې په کابل کې د جاپان د سفیر سربیره د هغه میرمن لور او دوستانو هم برخه لرله. جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې مراسمو کې په خپله وینا کې افغانستان ته په ځانګړي ډول ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته د ډاکټر ناکامورا خدمتونه وسایل.
ډاکټر صاحب ناکامورا سان اغستر شخصیت و تخفل طول زوند دی ولس دی افغانستان دی ولس دی خیگنی دی محروم ترین اقشارو دی قوی کولو او دی وطن دی آبادولو دی پارا وقف کرد. دوی پا پختو بانده دس تسلط پیدا کرد چه هیچا توپیر نسو کوله چه دی پختو زب سر مورنهی مینه اون لری یا مقوله در لوده چه دا لیوانی و با دی کنر سین چه چا خواندی کری نو لیوانه اراده او لیوانه مینه غواری او دی دل برکت سلها زره انسانان پس لوچکالی نه پا پکو در دل سلها زره ونه شنیس ولی او دی کنر دی سین قهرجن او با آرام سولی او وسیله د نعمت و ګرځیدل.
جمهور رئیس غنی ویل چې ډاکټر ناکامورا جاپانی اصله افغان و. ښاغلی غنی افغانانو او جاپانیانو ته دغه د مړینې له امله تسلیت وړاندې کړ. په دې مراسمو کې د ننګرهار ولایت یو شمېر قومي مشرانو او ولایتي چارواکو هم برخه لرله. ډاکټر تتسو ناکامورا د تېرې چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د درې وسلوالو لخوا په ډزو ټپي شو چې بیا وروسته یې په هماغه ورځ د ورپېښو ټپونو له امله سا ورکړه. د دغه جاپاني خیریه کارکوونکي سره د هغه 15 ساعتونکي او افغان همکاران هم وژل شوي. پر ډاکټر ناکامورا باندې د برید وروسته برید کوونکي د پیښې له ځای تښتېدلي وو. خو ښاغلي غني ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د جاپاني خیریه کارکوونکي د قاتلانو څخه دغه غچ اخلي.
اې د قاتلین به جهنم ته ځي او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کوي او د قانون منګولې ته یې ورکوي.
جمهور رئیس غنی ویل کومې پروژې چې دغه جاپاني خیریه کارکوونکي پیل کړي وي هغه به بشپړې کړي. ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړي د جمعې په ورځ دغه د مړي ترلاسه کولو لپاره کابل ته راغلي وو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په جلا غونډه کې د ډاکټر ناکامورا د کورنۍ غړو سره تېره ورځ وکتل او د افغانانو په استازیتوب هغوی ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړل. د ډاکټر ناکامورا د وژلو پیښه د افغانستان په دننه او بهر کې په پراخه توګه غندل شوې ده. د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرو ښارونو کې دغه په یاد غونډې جوړې شي او شمې بلې شوي. اوس دغه جاپاني خیریه کارکوونکي د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو په دغه برید کې د خپلو وسلوالو سړو لاس لرل له وړاندې رد کړي دي. خو د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ادعا کوي چې دغه د وژلو پلان له افغانستان څخه بهر تنظیم شوی و.
دا تاسې پخوا هم لیدلي وو چې د دې یو بل ملګری هغه هم یو 12 کاله مخکې په خیوه کې هغه ووژل شو او دې د کونړ په سیند باندې کار کاوه. ډېرو خلکو ته ځمکې برابرې کړې وې، ویالې هلته جوړې کړې وې او خلکو ته ډېره ګټه اخیستې وه. نو د دې تر شا سیاسی لاسونه وجود لري.
ډاکټر ناکامورا د شاوخوا یولس کالو راهیسې د ننګرهار ولایت د خیوي او کامی ولسوالیو کې د کرهنې او اوبو لګولو په پروژو کې په کار بوخت. هغه په دغه ولسوالیو کې د اوسیدونکو د ژوند د ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې پلي کړې دي. خلکو له ډېرې مینې دغه 23 کلن جاپاني ته د کاکا مراد نوم ورکړی و.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو اوس په مکړی دی رپورټه. د آسیا زړه یا د استانبول پروسې کلنۍ غونډه د دوشنبه په ورځ په ترکیه کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان له ادرسه جمهور رئیس غنی د غونډې مشارکه وي. رحیم ګل ساروان د دې غونډې پر اجنډا او څرنګوالي رپورټ جوړ کړی.
دا ځل د آسیا د زړه د هیوادونو د استانبول د پروسې کانفرنس په ترکیه کې دی. د ترکیې په استانبول ښار کې چیرې چې دا پروسه په 2011 کال کې پیل شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبا نه بل سبا د ډسمبر په 9 دا کانفرنس دایریږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره به یو ځای د آسیا د زړه د هیوادونو دا کانفرنس پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر دې کانفرنس یو ورځ وړاندې یعنی د ډسمبر په 8 به د لوړپوړو چارواکو غونډه هم وي او پکې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کانفرنس اعلامیه ترتیب شي.
د آسیا زړه استانبول پروسې د وزیرانو کانفرنس د افغانستان کې په سولې سوکالۍ او ګډون باندې بحث کوي. دا وزیرانو په غونډه کې به د جلالت ماب جمهور رئیس په ګډون د ترکیه جمهور رئیس هم ګډون کوي. د دوی تر څنګ به د سیمو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې دا به د افغانستان د او په سیمه کې د اقتصادي پراختیا امنیتي همکاریو او سوکالۍ پکله هر اړخیزه بحثونه وکړي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس افغان حکومت ته یو ښه موقع ورکوي چې د سولې لپاره د خپل اومادیز پلان لپاره د سیمې جمع راخپل کړي.
په دې غونډه کې به هم د افغانستان په صلح باندې خبرې کیږي او رئیس جمهور به د افغانستان د سولې لپاره هغه او فقرې چې د وړاندې کړي دي اتمن په هغو باندې به خبرې وکړي.
دا کانفرنس د استانبول د پروسی اتم کانفرنس دی چې دایریږي. 15 غړي 14 ملاتړي هیوادونه پکې ګډون لري او 12 سیمه ییز او نړیوال سازمانونه به په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. دا اونۍ د استانبول د پروسی دا کانفرنس په داس حال کې دایریږي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لسره پیل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM/15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په کابل کې د هوا ککړتیا څو برابره زیاته سوې ده. دغه ادارې د کابل د هوا د ککړتیا په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له خلکو غوښتي چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې له حکومت او په ځانګړي ډول له دغه ادارې سره مرسته وکړي. نور تفصیل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مشر شاه زمان میوندی د شنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په کابل ښار کې د هوا ککړتیا په یوې لویې ستونزې بدله شوې ده چې حکومت او دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي دي. ښاغلی میوندی په کابل ښار کې د غیر پلاني ساحو پراختیا، د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، د شنو ساحو او برېښنا کموالی، خامه سرکونه او په ژمي کې د خلکو لخوا د داسې سونتوکو څخه استفاده چې د هوا د ککړېدو لامل کیږي د کابل ښار د هوا د ککړتیا عمده لاملونه یاد کړل. هغه یوازې د حکومت لخوا د هوا له ککړتیا سره مبارزه ناممکنه وبلله او ویل
مبارزه با آلودگی هوا با کار و فعالیت یک ارگان و یا
د هوا له ککړتیا سره مبارزه یو ارگان یا یوازې د حکومت په کار او فعالیت سره تقریبا ناممکنه ده. دلته چې د مختلفو سکتورونو لکه د حکومتي ادارو، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، رسنیو، عالمانو، علمي مراجعو او د ښار اوسیدونکو رول د پام وړ دی ترڅو د هوا د ککړتیا په هر برخه باندې کار وشي.
همزمان بالای هر بخش آلودگی هوا کار صورت گیرد.
همداشان د دغه ادارې مسلکي مرستيال عزت الله صدیقي وویل د ژمي پراتلو سره په کابل ښار کې د هوا ککړتیا سو برابر زیاته شوې ده. د ښاغلي صدیقي پر وینا د کابل ښار په ځینو برخو کې د هوا ککړتیا له ټاکل شوي معیار څخه له 2 تر 3 برابر زیاته شوې ده.
ستاندرد برای ذرات معلق
د هغو معلقو ذرو لپاره چې قطر یې 2.15 دی د افغانستان ملي ستاندرد 15 دی، خو په شپږمه ناحیه کې د دغو ذرو اندازه په یو متر مکعب کې 232 مایکروګرام دی، خو د کاربن مونوکساید اندازه بیا له ستاندرد حالت څخه ښکته ده چې 9.6 دی. د دود اندازه یا د ګازو پارامیټر دی، د سلفر اکساید کچه 315 ده، په داسې حال کې چې زموږ ستاندرد 50 دی. د کابل ښار اوسیدونکي له حکومت څخه غواړي چې د هوا له ککړتیا سره مبارزه جدي ونیسي او په دې برخه کې اقدام وکړي، خو یو شمیر نور وایي چې د خلکو له همکارۍ پرته د ستونزې سره مبارزه نتیجه نه ورکوي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله او طیبه په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د وروستیو کې د کابل هوا او په خاص توګه د ژمي پراتلو سره ډیره زیاته ککړه شوې ده. دا انسانانو ته او په خاص توګه ماشومانو ته ډیر زیان لري او موږ له افغان حکومت او په خاص توګه د برخه کې له اړوندو ادارو څخه غواړو چې د کابل هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره ډیره هڅې وکړي.
کابل کې خو هوا دومره ککړه شوې ده چې سا اخیستل پکې سخت شوې. حکومت هم دا ستونزه حلولی نشي. خلک باید په خپل اقدام وکړي او بې کیفیته شایان ونه سوزوي.
کاسه هم تر اوسه پر روان کال کې د ککړې هوا له امله د مړو شو افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د راپورونو په اساس په 2010 کال کې د 26,000 میندو او ماشومانو مړینه د ککړې هوا له امله وه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چاپیریال ساتنې ادارې له مسؤلینو سره لیدنه کې په دې برخه کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي ادارې پر فعالیتونو او د دغه ادارې د غړو پر بې تفاوتۍ نارضایتي وښوده. جمهور رئیس غنی د هوا د ککړتیا د ملي ادارې مسؤلینو ته لس ورځې وخت ورکړ چې د کابل ښار د هوا ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپلې طرحې ورسره شریکې کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم د دې خبرونې وروستی رپورټ. امریکایي چارواکي وایي چې په فلوریدا کې د سمندري قواو په اډه کې مشکوک بریدګر د سعودي د هوایي قواو محصل دی. دغه کس درې کسان وژلي او وروسته یې پر ځان باندې ډزې کړي دي. په پیښه کې ګڼ شمیر خلک ژوبل سوي دي. دا په تېره یوه اونۍ کې د امریکا په پوځي اډه کې دننه دوهم برید بلل کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
له تاوتریخوالي دغه ډکه پیښه د فلوریدا ایالت د پنسیکولا د سمندري ځواکونو په هوایي اډه کې شوې ده.
سهار شپږ نیمې بجې زنګ راغی چې زموږ په یوه ودانۍ کې بریدګر ډزې کوي.
امریکایي چارواکو بریدګر د سعودي عربستان د هوایي چلند یو محصل ښودلی دی. جمهور رئیس ټرمپ پیښه وغندله او د سعودي عربستان د پادشا پیغام یې خپور کړ.
پاچا وویل د سعودي خلک د بریدګر په دې وحشانه برید ډیر خوابدي سوي دي او یاد کس نسی کولی د سعودي د خلکو احساسات چې امریکایان پرې ډیر ګران دي نمایندګي وکړي.
د فلوریدا والي وویل چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي.
واضح ده کله چې یو بهرنی په پیښه کې ښکیل وي هغه هم د نړۍ د هغې برخې څخه ښکاره ده چې څېړنې بل شکل وي د دې په نسبت که برید کوم سیمه ییز کس کړی وای.
د سمندري ځواکونو د هوایي مرکز د ویبپاڼې په نقل د فلوریدا په مراکزو کې څه باندې 16,000 نظامي او 9,400 ملکي کسان کار کوي. په دې مراکزو کې بهرنیو محصلینو ته تل ښه راغلاست ویل کیږي.
موږ په دغه ځای کې د نړۍ له څو مختلفو هیوادونو څخه محصلین لرو. دوی دلته د اوسېدو پر مهال پوځي زده کړې کوي. دا یو پوځي ښار دی. ټولو هغو کسانو ته دعا کوو او زړونو کې مو ځای لري چې هره ورځ زموږ خدمت کوي. په یقین سره د دې توقع چې دا ډول پیښه به په کور دننه کیږي نه کېدله.
یو تقاعد شوی سیمه ایز پوځي ډیوډ مورګان خپل احساسات په دې ډول بیانوي او وایي
د پی کی له سیمې څخه تیرېدل داسې و لکه د یو فلم لپاره له جوړې شوې صحنې چې څوک تیریږي. لکه څنګه چې ښاروال په روښانه وویل د دې تمه نه وه چې داسې څه په کور کې دننه وشي.
له دې پیښې وړاندې د امریکا په یو بل نظامي مرکز کې هم برید شوی و. د چهارشنبې په ورځ د امریکا سمندري ځواکونو یو غړي د هوایي ایالت په پیرل هاربر هیکام مشترک نظامي مرکز کې د ځان وژنو مخکې پر درې ملکي کسانو باندې ډزې وکړې او دوه تنه یې ووژل.
څو مهمه خبرونه لنډیز اورئ. په افغانستان کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو د موسسې د مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مړی احمد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د افغانستان د حکومت نورو چارواکو هم پکې ګډون کړی و جاپان ته ولېږدول شو. جمهوری ریاست په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلیدل تایید کړل. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویان مرستیالي دورانی وزیري د امریکا غک سره په خبرو کې هیله وکړه چې مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې اوربان ټینګېدو او د تاوتریخوالي کمیدو سبب شي. د بهرنی چارو وزارت وایي راتلونکي دوشنبې د ترکیې د استنبول په ښار کې د آسیا زړه کانفرنس جوړیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به هم پکې ګډون کوي. د فاریاب ولایت په بلچراغ ولسوالۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ لګېدو له امله څلور ملکي وګړي وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې چینایي ولاسله امریکایي بندي ژی وانګ د یو ایراني محصل مسعود سلیمانی سره چې په امریکا کې بندي دی تبادله کیږي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه تبادله تایید کړې ده. ټرمپ په ټویټر لیکلی دی چې هغه متحده ایالاتو ته پلار دی. په بغداد کې د عراق د حکومت ضد په اعتراض کوونکو د وسلوالو په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر درویشت شه. د سوریې په شمال لویدیځ کې په هوایي بمباری کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. په هند کې یوه میرمن چې یوه ډله سړیو په اور سوځولې وه د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې سا ورکړه. او د امریکایي چارواکوي د فلوریدا په ایالت کې د سمندري ځواکونو په اډه کې مشکوک بریدګر د سعودي د هوایي قواوو محصل دی.
قدر من اوریدونکو زموږ دغه خپرونه پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوري. لږ وروسته به دغه خپرونه واورئ.